السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. نن د نهې ورځ او د نومبر 14 نیټه ده. په روان یو ساعت کې موزه فرخنده سره هرکلی کوم. په دې خبري غړې کې به له پاکستان د افغان کډوالو پر ستنولو، د خیبر پښتونخوا د امنیت او پر ځینو نورو مسلو تاسو ته معلومات درکړو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو اوریدلې. مه هېروئ خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکاره انیسا اجمل. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په ټانګ کې یو پولیس کانسټیبل وشل شوی. په ډیورنډ کرخه د پاسپورټ او ویزه شرط ختمول لپاره په چمن کې احتجاجي پرله دوام لري. او اوکراین او روسیې په یو بل د بریدونو تورونه پوری کړي دي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیس وایي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې وسلوالو د پولیسو یو کانسټیبل وشلی دی. د ټانګ تانې ایس ایچ او مهتاب خان مشال ریډیو ته وویل چې کانسټیبل شریف الدین په موټر سایکل روان و چې په لاره پې په نورو دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې. بلخوا د نومبر په 14 په دراسنده کې وسلوالو د تیلو ګیس کمپنۍ په غړو برید کړي چې پکې درې تنه وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. د دې دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د یو بل خبر له مخې، د پاکستان فوج وایي چې بیګا شپه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې دوه پوځیان او یو وسلوال وژل شوي دي. د پوځ امانیکو سانګه ایس پی آر مشال ریډیو ته بیګا پر علیګلی بیان کې ویلي چې د غنښته بیګا شپې مهال هغه وخت شوه کله چې امنیتي سرتیرو د میرعلي لخې سور سیمې سره نیستې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات کول. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سینټ غړو له حکومت غوښتي چې په ملک کې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي او سمدستي ګامونه پورته کړي. د نومبر په 14 په سینټ غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په ملک کې او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د تراګرۍ په پیښو اندېښنه وښوله. د مسلم لیگ نون غړي اسحاق ډار غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تراګرۍ ختمولو لپاره واضحه پروګرام دې رامنځته کړي. نوموړي تور پورې کړې چې پخواني حکومت او د هغه وخت پوځي مشرانو د وسلوالو له منځه وړو پسې له هغې سره مذاکرات کول او په ملک کې ځای پر ځای کول. اسحاق ډار د چا نوم یاد نه کړ، خو په ظاهر د تحریک طالبان پاکستان سره شبو هغو مذاکراتو ته اشاره کوله چې په 2021 کال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت پر مهال پیل شوي وو. مشال ریډیو ته ځینو سرچینو ویلي وو چې د پوځ او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شوو دې مذاکراتو کې پر دې سلا شوې وه چې د ټي ټي پي وسلوال کولی شي په قبایلي سیمو کې ځینو ځایونو ته ور وګرځي. بلخوا تحریک انصاف ګوند دا تورونه په وار وار رد کړي چې ګنې تراګري د دوی د پخواني حکومت د پالیسیو له وجې زیاته شوې ده. د بلوچستان په چمن کې پر لتوال وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو له افغانستان سره به تجارتي لاره وتړي. په چمن کې د سوداګرو د اکتوبر له 20 راهیسې پر لت روان دي او احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې چارواکي دې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه خلکو ته د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پرلتوالو زیاته کړې چې تر هغې به احتجاج ختم نه کړي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. د پرلت مشر غوث الله د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې اوس هم په خپلو غوښتنو ولاړ دي.
شل تاریخ چې کوم د بارډر کومې اشاره ده، دروازې څخه بیا در چمنه پورې چې کوم روډ دی د کلي پورې دا روډ بند وو، او بل چې موږ کوم 15 کسیز کمیټې جوړه کړې ده، دا به یار کوټې لږي کوټې کې رقم د سیاسيانو کې د تنه چې دي د کېدت مشرانو چې دي د غوسره وویني هغه سوابات کې بیا دي سوابات.
د پاکستان په سېنات کې زنو سېنټرانو د چمن لپرلتوالو سره ملاتړ خولي او په حکومت یې غږ کړی دی چې د هغه احتجاج کوونکو غوښتنې اومني. خو د سېنات مشر صادق سنجرانی ویلي چې د مسلې د سېنات اړونده کمیټې ته د نور بحث لپاره لیږلې ده. الته د بلوچستان حکومت چارواکو لپرلتوالو سره مذاکرات هم کړي خو نتیجې مخې ته نه دي راغلي. یو بل خبر بیا دا دی چې د بلوچستان کروندګرو د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د بیلچا مارچ په نوم لاریون کړی دی. د بلوچستان کروندګرو اتحادیې د نومبر په 14 په کوټه کې د لاریون پر مهال د اوبو بجلی ادارې وابډا له چارواکو څخه وغوښتل چې دروازې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. دوی وایي د زیات لوډ شیډنګ له وجې په وخت اوبه خور نشي کولی او فصلونه او باغونه یې له خطر سره مخامخ دي. د کروندګرو اتحادیې جنرل سیکرټري عبدالرحمن باسی د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې کباب دا ورته پراتلون کې یو اونۍ کې بجلی ورنکړي نو زراعت به ختم شي. په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډیو ته ویلي چې کروندګر او باغوانان د برښنا بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته بجلی بند کړي. او د اوکراین د هوایي دفاعي نظام چارواکي وایي چې روسیې نن د ډرونونو بلاستیک او لارښود شوو توغندیو په کارولو سره د بریدونو یوه بله لړۍ پیل کړې ده. د دفاعي نظام چارواکو په یو بیان کې زیاته کړې چې د ایران لخوا جوړ شوي وو ډرونونه ویشتل شوي دي، خو په بیان کې دا نه دي ویلي شوي چې د ډرونونو له لارې کومه سیمه په نښه کړل شوې او آیا په دې پیښه کې مرګ ژوبله او زیانونه شوي دي او که نه. په عین حال کې د روسیې هوایي دفاعي نظام ویلي چې ځواکونه د روسیې په څلور سیمو مسکو، تامبوف، اوریول او بریانس کې د اوکراین څلور ډرونونه ویشتي دي. د اوریول سیمې ګورنر آندری کلیچکوف ویلي چې د اوریول سیمې د پاسه ویشتل شوي ډرون له لارې انتظامي ډانچې ته زیان نه دی رسېدلی او نه هم پکې چاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکار یعنی ساجمل لاوریدو سنگ چې موړان دی. په خبرونو کې واوري د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیس چارواکي وایي چې نن سهار 8 بجې په وزیر آباد سیمه کې نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو کې یو پولیس سپایي شریف الدین وژل شوی دی. د ټانګ د سیټي تانې ایس ایچ او مهتاب خان مشال لډیو ته ویل چې پر دوه موټر سایکلو سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې کړي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی. مهتاب خان زیاته کړه چې د وسلوالو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي او د ښار د یو شمېر سیمو ناکهبندي کړې ده. د دغه پیښې ذمهواري او د تېرو ورځې د درازین د سیمې د تیل او ګیس د شخصي کمپنۍ پر بدرګه د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ټانک او ډیر اسمل خان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل له اشتیاق مسید نه اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې ناپیژندلې وسلهوالې په ډزونو د پولیسو کانسټیبل شریف الدین وژلی دی. د دغې پیښې په باره کښې د ټانک سیټي تاڼې ایس ایچ او مهتاب خان مشال ریډیو ته وویل. په بل لوري د ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر الله وان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې یې امنیتي حالات خراب شوي دي که د پاکستان حکومتي چارواکیو د سیمې امنیتي حالات زر شن نه کړل بیا به د سیمې خلک په کډې کولې بنه به مجبور وي. دریم په 13 ورځ په ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمه کښې ناپیژندلې وسلهوالې د تیلو ګیس شخصي کمپنۍ په بدرګه باندې برید کړی وه او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې درې کسان وژل شوي او 9 نور پرهرجلی شوي وي. په ټانک ضلع کښې د پولیسو کانسټیبل د وژلې ذمهوري او 13 ورځ په ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمه کښې د تیلو ګیس شخصي کمپنۍ په بدرګه باندې د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاجلې و بیان کښې منلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خو دا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پوهېږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مری دا بیو گارے دا جاسا یا دا لوگے جاسا ندوی سا رسم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان حلوث مشر دا ترون والا خلق دا انتی پور تکڑی وی کلاشن کو فغاڑے سا چولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخا واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور نیمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستان په سینټ کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو واپس افغانستان ته د لیږلو غندنه شوې ده. په سینټ کې د مشتاق احمد خان، طاهر بزنجو، محمد شفیق ترین او هدایت الله خان لخوا تیر ورځ په وړاندې کړل شوې یو تحریک غوښتنه شوې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودروي او د دې مسلې پریکړه دې منتخب حکومت ته پریږدي. په دغه تحریک نورو سینټرانو هم تود بحث وکړ. ځینو سینټرانو وویل چې د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سګیله لري او په نامنۍ کې پر هغوی د لاس لرلو تور پورې کوي، نو دا مسله د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنۍ زور د افغان کډوالو نه وستل کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو چې د سینیټر مشتاق احمد خان پر خبرو پیل کی.
کل جب روس نے حملہ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں.
د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 13مه نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو غندونو اوغړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې فیصله دی منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین تر مخه نگران حکومت د ورځنۍ چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا. نو دا اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دا این مطابق دا دے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لوی پیمانه سرغړاونه شویده، د دوی په کاروبار قبضه شویده او پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو وویل چې کله د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پورې کوي، نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنۍ زور دې له افغان کډوالو نه وستلې کیږي. د عوامي نېشنل ون سینیټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دې افغانان پریږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو. نن موږ په دې وجه رسوا کوو او شړوې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګنده کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي.
اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں.
خدا بیلابیلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی وویل چې د ریاست د فیصلې تر مخه چې کوم افغان کډوال رجسترډ دي نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستلی دي.
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینہ کې دا واضح ہدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیکدوی. د دې ہدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوې دي. تر ننه صد پاسه درې لکه خلک واپس تللی دي چې پکې دوه لکه سلور نه وزیره په خپل خو خطر دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه دا تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکيشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د پاکستان سینټ غړو په ملک په خاصه توګه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ د زیاتیدونکو پیښو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په سینټ کې لیډر آف د هاوس او د مسلم لیگ نون ګونغړی اسحاق ډار د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو واضحه پروګرام وړاندې کړي. د نومبر په 14مه سینټ ته په خپل وینا کې نوموړي وویل چې نگران حکومت باید په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي او شپه ورځ کار وکړي، ځکه چې د منتخب حکومت په جوړېدو کې لا هم درې میاشتې وخت پاتې دی. په دې موده کې د ترهګرۍ نورې پیښې هم کېدای شي. د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بکټي د سینټ د غړو د وړاندیزونو هرکلی وکړ، ویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوره پوره هڅې کوي. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک په دې رپورت کې.
په 14 نومبر د پاکستان په سینټ کې د ناستې په دوران په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ او د وسلوالو په حملو کې په زیاتی ژورې اندېښنې څرګندې شوې. لیډر آف دی هاوس او د مسلم لیگ نون غړي اسحاق ډار د نگران حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره یو واضح پروګرام وړاندې کړي. د چا نوم وانخستو، خو په تېر حکومت او د پوست په پخوانو مشرانو نیوکې وکړې چې د وسلوالو خلاف یې ګامونو پورته کولو په ځای د دوی سره خبرې اترې کولې او په ملک کې ځای په ځای کول.
میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے.
احساس وکړو تاسو ته چا ویلو چې طالبان د حکومت رتونه پس کابل ته لاړ شي او هغوی سره خبرې وکړئ؟ تاسو ته چا ویلو چې د ترګرۍ په درزونو پیښو کې ککړ مجرمان د زندان نه راخلاص کړئ؟ تر ټولو د مخه موږ د تېرو 1500 کالو عدد شمار وښیئ چې د ترګرۍ بیا ولې زیاته شوه. آیا یو یا دوه درې کسانو ته دا اجازت ورکول پکار وو چې د کوم د قسمت سره داسې بدرنګې لوبې وکړي؟ که چا غلطي کړې وي پکار ده چې معافي وغواړي. موږ په کابل کې د ټولو دنیا په وړاندې تصویرونه نه وویستل پکار چې موږ د طالبانو سره مذاکرات
ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں.
سینٹ کے دکھن کے بحث اور ترگرے مخنی پیدا حکومتی گمن پڑا پر اسلام آباد کے خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز مبارک علی مشال ڈیو تو ویل
نظام پر خیال دار نے چکم غونڈا دا پدی کے چکم خبر ہوش دغه پخپل زگی خو حقیقت خبر دا دا چې د بده مرغه یو قامی بیانیه نشتا لکه سوچ چې کوم دی نه هغه کلیر نه دی د پاکستان کې د اسټابلیشمنت کې حکومت ته او کو نور لکه زمونږه سمره مکاتب فکر دی که مذهبي او سیاسي چې کوم مشران دي داسې حالات لکه رواني او توجیهات جوړي او هغه لکه په ګوته کې د دهشتګردي واقعیات ته نو زما په خیال باندې دا معامله د سپاسانه د حل کېدو بیا ده نه.
د لیډر آف دی هاوس تقریر نه پس په سینټ کې د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بکټي هم وینا وکړه او وایي چې حکومت په وسلوالو سره د مذاکراتو په ځای د هغوی د ختمولو لپاره ګامونه پورته کوي.
ہمارے ہم نے ہارڈ کور کرمنلز کو چھوڑا، ہم نے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر
دوسرے مذاکرات وکړل. تو اسلوال پسون پڑا لیکل شوی اسناد او کتابونه مخه تر غلې دي. اوس په جنگ په میدان کې دا فیصله کیږي چې ریاست به لیکي کترګری موږ اسلوال ته خپل مکور کړ او دوی بیا منظم شول. سلیپر سلونه بیا فعال کړ تا کتور شول او اوسې دا نتیجه ده. موږ نور وړ نجونو هم پته مې په څوک سره تجویز لري زموږ دروازې خلاص
کوئی اس انپوټ دینا چاہتا ہے ہمارا وقت حاضر ہے.
خوځونه تازیانه ګران وای چې په موجوده وخت کې د وسلوالو خلاف عملیات کول دومره اسان نه دي لکه په کال 2014 کې چې ځکه چې اوس پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په پوځي عملیاتو ډیره خرڅه کیږي. په دې حق لپاره په خبر کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تازیانه ګر مشتاق یوسفزی مشال اډو ته ویل
کوم خبر چې دوی کې چې د امن مذاکرات دوران کې په 2021 کې خلک راغلي دي نو هغه حکومت خپل عدد شمار و چې شپږ زره نه والا اته زره پورې راغلي دي. هغه په یو ځای اوسې نه نه هغه په قبضہ کی اپولکا کی ولاقہ دا خوار شوی دا خوص دا دوی دا ادارو دا انٹلیجنس اور دا طالبانو اصابی جنگ دے چھے اگی پا کم کم تعدادونو کی گرزی دو کسان درے کسان سلو کسان ای پٹوی اچانک حملہ کی دا خوص آگا وقت نا جتا سبا عملیات کے جازون با استعمال ہوئے توفانے با استعمال ہوئے بازارون بولے کلی بولے
دا ادامانه ورده چه پتیر دو میشتو که دا ملک پا بلو بلو سمو که دا وسلوال دا حملو پا نتیجه که دا امنیتی درو تر شلو زیاد کرکون که وجل شوی دی. پا دیر لسم نوامبر چه پا سینیت که دا بحث که دو پا شمالی وزیرستان که دا وسلوالو او پوزیانو ترمیز پن خطه که دو پوزیان او یو وسلوال او وجل شول. راشد خطک، مشال ریدیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته پکې اوریدونکو او ورسوی وی بلی موضوع ته د احتساب کمی دار نیب خصوصي عدالت د نیب چارواکو ته اجازه ورکړه چې د الکاد ټرست او توشخانی په قضیه کې دی په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف کډ مشر عمران خان منیسی. عدالت نیب ته ویلي د قانون له مخې د عمران خان سره چلند وشي. پر عمران خان تور دی چې د برتانی نه هغه روپی چې په ناقانونه ډول یو کاروباری تن ملک ریاض وړی وي او هغوی واپس پاکستان ته ولیږلي، ملکی خزانې ته نه وي جمع کړي، بلکې د ملک ریاض په خیر راوستې په بدل کې د القاد ټرست لپاره په جهلم کې ځمکه واخیسته. پر عمران خان دا تور هم دی چې د توشخانې نه قیمتي تحفې هم اخیستې او هغه په مالی گوشواره کې سلور کالا نه دی خودلی. بلخوا عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکسینه.
قومي احتساب بیرود په خواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر جاری کړی. عمران خان دا وخت د سایفر په نوم قضیه کې په اړیاله جیل کې بندي دي. نوموړي په ضمانت تخلاصېدو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست هم ورکړی. قومي احتساب بیورو یا نیب د عمران خان د نیولو نوی امر په القادر ټرست او په توشخانه مقدمه کې جاری کړی. نیب په نوموړي تور لګولی چې د وزیر اعظم د بهر ملکي دورو په مهال او یا د بهر ملکي مشرانو لخوا د پاکستان د دورو په وخت ورته قیمتي تحفې ورکړی شوې. نوموړي هغه تحفې د توشخانې نه اخیستې دي او په خپلو کلیزو مالي ګوشوارو کې پټې ساتلې. په دغه تحفو کې قیمتي ګړې او ځینې نورې شاملې دي. نن په وینا چې دغه تحفې او یا ډالۍ د کروڑونو روپو دي. تیر ورځ جاری شوی امر کې په عمران خان د القادر ټرست مقدمه کې نیول هم شامل دي. د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد لري ته وویل مقدمه په خپل ځای خو هر وخت سیاستدانان د سیاسي انتقام ښکار شوي او دغه انتقام تر سیاستدانان کم او مقتدر قوتونه زیات اخلي.
سیاسي وکټمایزیشن دی داغو او د ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش دی چې عمران خان چې کوم دی نو دا د ټول ټاکون نه بار کی. خو زموږ دا خیال دی چې ملټری اسټابلیشمنت چې چرته وادي کړی دی د چا په سر لاس یې خدای څوک وي د چای سرپرستی کړی دا نو هغه بیا اخیری کې په الیکشن کې دا شنی کتا سو ګورو نه دا په 1990 کې چې کوم دی نو مصطفی جتوئی سیب هم راوستې وه، آی جی آئی هم راوستې وه او وی هغې ته حکومت نه ورکړل. نو دغه شان یو حل ځاله روانه ده او د ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش دی چې په آینده کې داسې یو ګوډاګې حکومت جوړ کړي چې په هغې باندې هغې خپل مقصدونه کوي لکه څنګه چې پخوا په عمران خان هم شوي دي.
القادر ټرست قضیه هغه وخت شروع شوه چې په 2019 کې په برتانیا کې د جرمونو ملکي ایجنسۍ ته معلومه شوه چې په دغه هیواد کې د پاکستان اوسیدونکي د جایدادونو کاروباري ملک ریاض 468 روپۍ پرتی دي. دغه روپو مالیت هغه وخت د برتانیا د پاونډونو په قیمت کې لګېدلی و. برتانیا حکومت دغه روپۍ پاکستان ته واپس کولې چې په دسمبر 2019 کې د هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومتي کابینې اجازه ورکړه چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان دی دغه روپو د اخیستلو او بیا د استعمالولو په حواله سره خپله کومه فیصله وکړي او د اختیار هم لري. عمران خان دغه روپۍ په سرکاري خزانه کې د جمع کولو په ځای د ملک ریاض په خراوستې او په بدل کې ترې په جیلم پنجاب کې د 500 اکرو نه زیات ځمکه واخیسته. په دغه ځمکه د القادر ټرست د سوري د لاندې په یونیورسيټي جوړولو کار شروع کړ. القادر ټرست یو غیر ګټور د خیر خیګړې تنظیم دی چې عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبي په 2013 کې جوړ کړو. په عمران خان دغه تور دی چې د برتانیا نه پاکستان ته لیږل شوي روپۍ سرکاري خزانه کې نه دي جمع کړي او د یونیورسيټي ځمکه هم په لږو روپو اخیستلې ولې قیمت یې زیات ښودلې. دا کوم اول وار نه دی چې تیر وزیر اعظم په بندیخانه کې دی، بلکې تر دې وړاندې نواز شریف چې د وزیر اعظم د څوکۍ نه په پاناما نومي مشوره مقدمه کې نه حل شو هغه وروستو جیل کې اچول شو. تر هغه وړاندې په آصف علي زرداری د سویس بینک په نوم د مبینه درغلیو مقدمه هم جوړه شوې وه. دا چې سیاستدانان په یو بل د درغلیو مقدمه جوړې کړي یو بل جیل کې اچوي نو آیا په جمهوریت او په سیاست د عوام باور خو کمیږي؟ د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر توصیف احمد خان مشاهده لري ته وایي
بنیادی بات یہ ہے نا کہ اس طرح کے اقدامات سے جو 75 سال کی تاریخ ہے
گورا کنا اول خبر خدا دا چې د داسې عمل سره کوم چې د 15 اویا کالو شالید دی د هر سیاسي مشر یا ډلې عزت چې شوی دی نو د هغوی مقبولیت ور سره زیات شوی. دویمه خبره دا هم ټیک ده چې په سیاستدانانو اعتماد هم کمیږي او ډیر خلک په دې پوه شي چې ګنې سیاستدانان درغله دي او د هغوی په مجموعي ډول د پارلمان او سیاسي ډلو سره لریواله پیدا کیږي. د قومي احتساب بیورو خصوصي عدالت هم نیب ته د عمران خان د نیولو اجازه ورکړه. او ورته ویلي د قانون د مخ دی نوموړی ونیول شي او عدالت ته دې وړاندې کړی شي. بیورو عدالت ته ویلي څلیرویشت ساعتونه وخت د بیورو سره قانوني اختیار کې شته. البته که د عمران خان د جسماني ریمانډ ضرورت تر دغې وخته زیات محسوسه شو، بیورو به عدالت ته د اجازت اخستو درخواست ورکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زو سواد ته چرته چې سیدو شریف د سیدو شریف په جانزیب کالج کې د کار په ځای کې د خزینه او نارینه د جنسي زورونو او یا تنګولو خلاف د پوهاوي زیاتولو یو سیمینار ترسره شو. په دغه یو ورځنی سیمینار کې پر تعلیمي ادارو د کار په ځایونو کې د زورولو خلاف او په دغه اړه د پوهې زیاتولو او د داسې پیښو پر ریپورت کولو بحثونه وشول. د زده کوونکو وینا وه چې د دغه سیمینار نه یې ډېرې داسې خبرې زده کړې چې وړاندې په اړه پوره معلومات نه لرل. په پاکستان کې د جنسي زورولو یا هیرسمنت یا تنګولو په اړه قانون سازی هم شوې ده. په دغه اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د سواد سیدو شریف جانزیب کالج و دودیا حل کې راجمع شوي سر 2000 نه زیات زده کوونکي چې پکې 40% جنکۍ شامل دي ورته پوهانو د هراسمنت په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې. د جنکو ډیګري کالج سیدو شریف نفسیاتو زده کوونکي سلوا احمد ورسته مشال لیډو وویل چې دغه موضوع باندې بحث او پوهه راوستل ځکه ضروری ده چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې جنکۍ او هلکان په بیلابیلو طریقو زورول کیږي، بیا د شرم او د خاندان د عزت په وجه دوی غلي پاتې شي، خو د هغې په متاثره تن ډېر بد اثر وي.
د دې د لاسه دوی دومره ذهني بیماریانو ته لاړ شي، دومره دوی دغه ته لاړ شي چې دوی د خودکشۍ او دغه چې کم دی مونږ به تاسو ته ډېر خلک داسې وښایو چې هغو صرف او صرف د دې د لاسه خودکشي کړي. دا دن نه هر څه هغو په ځان باندې تېری، خو بهر خپل مور پلار د خپل خویندو وروڼو ته هغو دا خبره نه شي کولی، صرف او صرف د څه د لاسه چې دوی ته دا خبره ښکاري چې یاره دا خو د شرم او د دې خبره ده. نو دا ټیک ته د شرم او د دې خبره ده، خو تاسو به د خپل بچي سره ودرېږئ او داغه چې کم دی د دې مشکل نه دې نه به راوباسئ. او د دې د سیوا کېدو مین وجه دا ده چې مونږ خاموشه پاتې کیږو.
د جانزیب کالج پرنسپل سلیم خان په دغه محل ویل چې د هراسمنت یا زورولو مخنیوي کال 2010 قانون د لاندې په کالج کې باقاعده کمیټه جوړه کړی شوې ده. نن یې ټول زده کوونکو او خزینه سټاپ ته ویل چې متاثره تن خپل رپورټ باقاعده دوی ته کولای شي.
نننۍ د سیمینار د مین مقصد هم دا و چې زموږ ټول سټوډنټس ته چې هغه میل دي که فیمیل دي چې هغو ته د هراسمنت په باره کې پته ولګي او هغو د خپل حقوق هم پیژني او خپل لیمیټیشنز هم پیژني، او که هغو ته داسې څه مسئله نو چې هغو دا خپل د ایچ او ډي سره یا د اینټي هراسمنت کمیټې ته ډایرکټلي پیش کوي یا ما ته ډایرکټ پیش کوي، نو انشاءالله هغو ته به دا مسائل نه راځي. او مونږ ته داسې خاص سیریس مسالې نه راغلي، یو څو رپورټ شوي دي، یو څو مسئلې خو هغه حل شوي دي، هغه معمولي او هغه داسې غټ نوعیت والا نه وي چې په هغې باندې به داسې غټ ډراسټیک اکشن.
د کالج د ووم سمستر زده کوونکی عائشه خان وای چې سیمینار کې ورته ډیر معلومات راغلل لکه په کومو طریقو جنکۍ او هلکان زورول کیږي.
زمونږ په جون په هر طرف کې د هر چا سره کېدای شي اریسمنت کیږي، خو دا غي د پاره زمونږ پاکستان چې دی په هغه کې سنه سخت قانون شته چې هغه د دې خلاف سنه سا اکشن چې دی یا عمل چې دی هغه واخلي، هغه له انصاف ورکي. او بل دا چې دی مونږ اویر شو چې او کم یو کس چې دی مونږ ته په کم نظر ګوري، کم یو هراسمنت دی مونږ مطلب دی کې فرق مونږ ته نن وشو، مونږ ته خو دې څه پته و خو نن ته هر څه چې دی هغه ډیر صفا او واضح شو.
سیمینار ته د پیښور های کورټ وکیل او د ښځو د حقوقو ټولنې مشره نصرت تسکین په تفصیل سره زده کوونکو ته د هراسمنت په اړه وینا وکړه. دوی وروسته مشال ډېر ویل چې د کار په ځای کې د هلکانو او جنکو سره هراسمنت ناقانونه عمل دی، متاثره تن رپورټ کولای شي او د قانون مطابق درې میاشتو کې به زیاتی کوونکو ته سزا ورکولای کیږي.
جرمانه کې دی شي او فورسفولی چې د جبري ریټایرمنت دی، دینه علاوه چې خپل رینک نه لاندې چې دی اغي ډیموشن لکه یو سکیل لاندې شي یا اغي ته وارننګ ورکول شي یا انکریمنت چې هغه چې کوم بونس لګي د تنخواه کې هغه سټاپ کولای شو. نو دا شي زونه دی ماینر اور میجر کې او جی بالکل دا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کیوں گرے اسلامی کالج والا کیسز دی نور کیسز دی دو داشی سے دے زد دا غنشم کولے ہو دا دی خوبیا دا دی چھ مونگ نو خلاڑ شی بلکہ گورنر یا ہائی کورٹ اگی معاف کی یا اگی سزا کم کی آغا بیا مونگ لاس.
نوزر تسکین پا خفالا وینا کیس دا کنکو دا ویل چھ ہر حاغا گام چھ جینکی یا حلکانو باندے دا کار پا وقت بدلگی لکا سپکی خبری کول، سپک نظر یا چغا وحل، دا سخاص مقصد لپارا مجبور کول، پا زور زبردستی دوستی کول، غیر پیتری تعلق جوڑول او داسې نور عملونه دي چې په هراسمنت کې راځي. راځي او دغه پزید متاثر تن رپورت کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار 8 بجې په وزیر آباد سیمه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د ټانک سیټي تھانې سچو مهتاب خان مشال ریډیو ته ویلي چې په دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د کانسټیبل یا د پولیس سپایي باندې ډزې وکړه او هغه یې وواژه. د دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د اوکراین د هوایی دفاعي نظام چارواکي وایي چې روس د نومبر په 14 د ډرونونو بالستیک میزایلونو په کارولو سره د بریتون یوه بله لړۍ پیل کړې ده. د دفاعي نظام چارواکو په یو بیان کې زیاته کړې چې د ایران لخوا جوړ شوي اوو ډرونونه ویشتل شوي، خو په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې د ډرونونو له لارې کومه سیمه په نښه کړل شوې ده. او اوس هم راځو اونیزي کلتوري او ادبي خبرونې د مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په روانه خپرونه کې بیلابیلو فرهنګي مطالبو ته مو ځای ورکړی. تاسو یې اورېدو ته رابولم. خان محمد پیخوری د ننګرهار ولسی شاعر دی، خو وایي له پیخور سره خپلې ډېرې مینې اړباسله چې خپل تخلص پیخوری ولیکي. نوموړی تنزیه شاعري کوي او ولس ته په دې انداز خپل آواز رسول غواړي. ما له نوموړي سره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې وکړې.
زما خو نوم خپل خان محمد دی او دا چې پېښور کې مې ډېر وخت تېر کړی، د مشاعرو په یو غونډو کې مې برخه اخیستې، نو د پېښوري نوم ما پورې ونښتو. نو اوس چې زما د نوم له پېښوري لرې کې څوک مې په خان محمد نه پېژني، چې پېښوري ورته رو نو ډېر خلک مې بیا پېژني، او یم د ننګرهار ولایت او اوسېږم په کابل ښار.
صحیح. او پېښور او کابل دواړه دو یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. ستا خو تخلص هم پېښوری دی، نو دا راته وایي چې په پېښوریانو ډېر ګران یې کړی جلال آباد په خلکو.
ایرګرام خو د جلال آباد په خلکو باندې پېښوریانو خلکو خپل ملګري مې چې کوم دي دوستان او نږدې ملګري هغو به ګران یم، خو نور خلک په دې نه خوښوي چې دلته زه بعضې وخت کې رسي زموږ شواري شي
خان محمد پېښوری. اداره ته چې ولسی شاعري اسانه ده که ګرانه ده؟ ځکه د کتابي شاعري یو رقم، یو د ولسی شاعري چې وي دوی نه خلک، د ولسی شاعر نه خلک ډېره تمه لري چې وایي خبره به داسې ایغه نیغه کوي، زموږ د زړه خبره به کوي. نو ستا په خیال ولسی شاعري ګرانه ده که اسانه ده؟
ورور دومره ګران نه ده شاعري، بس چا شاعري سره مطلب شاعری کی مطلب غزل معیاری دے رہا شعر کی خیر
پکی ہو نا پسند شیر نو باندھے
ولی نظر وقت که در خلق چه به لکه خم خلق خفه که بازی شیرون رسیوی هم چی خلق ترن خفه شی او نور ان شاء الله ډیر خلک او ولس کې ډیر خلک دسی دي چې غور نازای مینه را کوي، رالو ډیر زیات احترام هم رکل لري، مینه هم سره کوي، په همدې خاطر چې خبرې کوو.
نو ته چې ورسی شاعری کې خان محمد پېښوری اداره ته وایي چې ګټه دې ډیره کړې که په تکي تاوان دې پکې ډیر کړې ده؟
کله نو می ګټه ډیره کړې، نو می تاوان ډیر کړې دی، بس ګټه خو دا ګټه ده چې بس خلکو پېژندلي یو که نه چې پاره لا رځو ته نه کم پېژني، او تاوان هم پکې دا کړی دی چې بس ورور ډېر خلک داسې دي چې اکثره دا سیاستوال او چارواکي که نه ګوتي بیا داسې خلک دي چې بس مونږ ته رئیس دغه نه کوي وایي چې دا لرې که مونږ پسې یو خوله راس پړلي اکثره چارواکي او دا خلک.
نو دا چارواکي تا نه ډارېږي که ته د چارواکو نه ډارېږي؟ نو تا سره د قلم په شان یو زوروره وسله ده، او ته خو پکې هغه د ګرولو ځایونه هم پېژنې که نه؟ نو دا چارواکي به په دې نه ډارېږي نه چې که اوس ورته څه ووایي سبا را پسې څه ونه لیکي. خان محمد دا شو یو غزل ته وره چې د پروګرام په دې برخه کې اوریدونکو ته نشر کما
غزل وي چا په پیغلتوب کې ځواني تیر کړو چا په ظلمیتوب کې ځواني تیر کړو ز پس پینه ګیره لیونی نه ما په لیونتوب کې ځواني تیر کړه دا چې د ازل شبګیر وهلې وم ځکه مې په خوب کې ځواني تیر کړه چا چې د مستۍ نرخ لنډولې شو هغه لته کوب کې ځواني تیر کړه ګرانی مجبورې مسافر کړې ویو ګرانی ناوې توپ کې ځواني تیر کړه ما خو سنستې او یارانو پالل یار یوازې توپ کې ځواني تیر کړه دمه زمانه و پښتنو ظلمو ډېر په سړي توپ کې ځواني تیر کړه بس خو پیښوري ودانوال سره ګران خو په نرتوب کې ځواني تیر کړه غزل مننه او دا بل غزل دی چې وستا خانه سم ملا شوی دی خبرې اوس ګرځېږي د تسبو سره په لاره نه پنځه وخته سلام د میکدې کړي نه خو نیخو نه خو ځي د لیونو سره په لاره نه پنځه وخته سلام د میکدې کړي نه خو ځي د لیونو سره په لاره چې د کام په درد دردمن نوي خانیه لاړ به نشم د هغو سره په لاره د شهید ملت مظلوم ملت انځور یم د سپېڅلو پښتنو سره په لاره لیوني پکې کونډه بریتونه ګرځي خو یکي لاړل پردو سره په لاره او د زمرو غوندې غړمبېږو حق به وایو د پیاوړو ارادو سره په لاره اصیلي مینه نواتې ورلېږلی یم د اوښکو د جرګو سره په لاره د امو اباسین ترمنځ سرخیږم د خپلواک فکر نارو سره په لاره ناکامي نغارې ډنګ بشي که خیرو روانېږو د جذبو سره په لاره ډېره مننه و چې دې څومره هېره عمره له یادېږي لیونۍ څه دم په دم را له یادېږي چې حساب کتاب لیکم رانه غزل شي چې راواخلمه قلم را له یادېږي خیال او فکر زما ستا په لور څرخېږي سات کې سل زل زیاتو کم را له یادېږي ستا لوزونه ستا د مړو سترګو ستونه بس هماغسې سنم را له یادېږي او د خیبر په لویه لار مې انتظار کړه پېښورې وایي درځم را له یادېږي وطن کې ځان لکه پردی لرم اصل کې د لوی افغانستان مخده کې پکې نیمه ګیری ځای لرم ما ته د څوک نوې کفن نه راوړي زه مې خپل صادر سوریا سوریا لرم ډمې زمانې سره ګډ نشوم څومره اصیل فکر لیونی لرم څومره اصیل فکر لیونی لرم د ملت خویندو لکه بیرته د مکتب دروازه سمه ده ته به ورته خپل لیه عمل جوړوي خو موږ په خپلو لاسو ایښې د ادب دروازه امرسانی دې را چابکه که چې بندې شي خولې څېړونکي وایي بنده ده په بل سبب دروازه او بلا دې واخلم د پګړۍ خلک که هر څه وایي سره په ګډه به ورباسو د رتب دروازه ما سره نه ښایي چې تاله دې خودانې کوم دلته معلومه ده د هر چا د نسب دروازه د دې مظلوم ملت ټپونو لمرهم شو باید د سر په بیه دوی ساتلې د مذهب دروازه او ما پېښوري له خیر دی څه مه وایه ښه ملا صاحب د خلکو خلو نه ځان ساتم ټکوم د رب دروازه
دا ولسی شاعر خان محمد پېښوري خبرې او شعرونه مو واورېدل بیا هم یوه مرکه لرو خود یو نساګر سره زمیر خان د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري خو د پاکستان په ګوډ ګوډ کې چې چرته هم کلتوري غونډې کیږي نو دی پکې د خټکو روایتي نسا وړاندې کوي تیر اونۍ په اسلام آباد کې لوک ورسا په نوم یوه کلتوري میله جوړه شوې وه چې زمیر خان هم پکې ګډون کړو په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک له زمیر خان سره خبرې کړې دي راځي چې وایو
درته و چې تاسو چې کومه ګډا کوي د خټکو ګډا ولې وایي د دې شاته څه تاریخي پیښ وشته که دا هسې بس په دې نوم مشهوره شوې ده
خټک ډانس یو روایتي ډانس دی او دا خټکو هیسټري دی تاریخي ډانس دی د جنگ ګټلې او جنگ نه پسې خوشحالۍ دی پره دا جنگ ګټن نه پس دی خوشحالي منه کړي او هغې نه بعد یې خټک ډانس پیش کړ او تلوارو سره پر هغه ډانس موږ نن پورې جمځای ساتلی دی
ته ګډه کوي د ګډه نه علاوه نور هم څه هنر لري ساز غږولی شي سندرې ویلی شي او که نه صرف تشه ګډه کوي
اور رباب مونږ غږوای شو سرنای غږوای شو ډول هم غږوای شو اور مونږ ته محکمې طرف نه دی یغا ده چې محکمې سایډ نه مونږ دا رزو رازو او دا میلو ته مونږ ملي اٹینډ کوو اور خلک چې دا وخت سي دا ډېر خوشحالي کی اور باندې
په حاضر وخت کې خو په هنرونو کې نه دا ګډه موسیقۍ په دې شیزونو کې ډېر نه وخت راغلی دی په موسیقۍ کې نوې نوې قسمونه راوځي. د دې پاپ او جاز میوزیک پر اتلو سره ستاسو په هنر هم څه اغېز شوی دی که نه خلک یې مغه شان خوښوي؟
پاپ میوزیک چې راغلو نو هغې منې فرق راغلو، خلکو کلچرل میوزیک پرېږدلو او پاپ میوزیک پلی توجه لاړه. اور اوس هم دا خلک انګریزان خاص کر کے فارن نه کم خلک راشي، دغه دغه تلوارو سره ډانس اور دغه رباب میں مگائے ډېر زیات خوښي اور پسند یې.
خلک څنګه کولی شي چې دا خپل روایتي او فوک هنرونه چې دي دا ژوندي وساتي؟ مړه نشي تینه
دې ته پکار ده چې هر شی لکه ترجیح ورکړی شي اور دا موږ کلچر دی دغه اخیره پورې ژوندی شي، دا ختمېدونکي دی ځکه دې ته خلک ترجیح نه ورکوي. دا موږ خپل شی د انګریزان موږ نه دا شی نه اخلي اور موږ نه خپل کلچر هغه اخلي اور موږ کلچر ختمېدونکي دا هغه به ژوندی ساتي.
ته د پښتونخوا پېښور نه راغلی، هلته اوس د موسیقۍ د محفلونو څه حال دی؟ تاسو چرته پروګرامونه کوئ که نه؟
بس ډېر لکه کې وزیرستان غاړ دا ډولو مولو ارشی باندې پابندی لګیدلې و، چټ ټایم پورې یا جنگ چې لګیدلې و دا والا طالبانو والا هغه نه پس اوس بیا دا شی کولو شو او ان شاء الله اوس موږ دا شی جمع دې ساتو.
تاسو په خپل کلی کې په موسیقۍ اوس بندیز دی که نه؟ آزاد ده موسیقۍ په ودونو کې او په دې اساس د خوشحالۍ په خاطر په مکو باندې غږیږي؟
چې بند شي بس بس هغه منې بند شي بیا خو نه کوی شي، بې دې نه پس خو ډېر مشکلات دي او دا شی به ختمېږي ځکه چې لګو کې چې دغسې طالبان یا جنگ حالات شي بیا خو دا شی سوک نه غږي اور علاقه یې نه خوښوي بیا. که نه
دلته چې لوک ورسې ته راغلې په دې میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه، نو د خلکو عکس العمل څنګه و؟ دوی خوښه کړه که نه یې خوښه؟
خلق سے خٹک ڈانس کا تن تراشی دا ڈر خوشحال رشی اور دے معشومان راشی گھٹ راشی، خاص کر کے بار ملک والا خلق چ انگریزان منگریزان راشی دے دگا شے وکسی دے ڈر خوشحال رشی اور دے ڈر ترجیح اللہ ورکی.
دا و زمیر خان چې د خټکو روایتي نڅا وړاندې کوي او زموږ خبریال راشد خټک ورسره مرکه کړې وه. اوس د لږې شیبې لپاره له موسیقۍ خوند واخلئ. دا موسیقی چې تاسو واورئ دا په همدې تال کې خټک نڅا وړاندې کیږي. اوس درته د معاصر دور د یو خوږ ژبې رومانوي شاعر پیر محمد کاروان یو غزل وړاندې کوو چې زما همکار بشیر ګواخې درته ډکلمه کوي. یو
یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې په تله دورې خمو، د نرګسو شپږ و پانی ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان وو. ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل با په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل بې په خوشي بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبه هم پخی بچولی، لمیگی نبه هم پخی بچولی، پلسونو کی زور د پالوانو. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگو، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگو، په چپو با سمندر د ده پشانو. خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړکی توا من هم و سلوا هم، مستغنی چی د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندی خوب وو، د روژې د روژماتی غوندی خوب وو، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه موند کیږي، په لټون باندې کاروانه موند کیږي، یو پتیګو کې غمه غمه انسانو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو.
د پیر محمد کاروان شعر او د بشیر ګواخ غږ موریده. د خبرونه په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کو چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم او تړل شي. د یادونو لیوی درسی څخه یو زمانہ وا چې دا وار شپې د یو تیاتر سره مې کار کاو. هغه نو داسې یو وخت چې موږ با په ډرامه کې د کاریدونکو توکیو لکه جامو او نور سیزونو سره کلی په کلی ګرځیدل. په ډرامه کې کاریدونکو ډېر شان بکسه هم چې پر خرونو بارول، خو د دې باوجود هم ډېر نور سیزونه چوړل به ضروری وو. موږ په وګو همړل، موږ په دې توګه د ډرامې فن غرنیو خلکو ته رسولو. ما ته هغه ورځ یو شپې تل یادېږي. ما په ځینو ډرامو کې داسې واړه واړه رولونه هم لوبول، خو زیاتره به زه د سټیج شاته ولاړم او اداکارانو ته به مې د هغوی مکالمې وریادولې. زه چې یو ځوان شاعر وم، په هغه زمانه کې مې د نورو کارونو پرتله دا کار ډېر خوښېدلو. اداکارۍ د مخ حرکتونو، اشارو، کنایو او پر سټیج د پاسه ودرېدو ته به مې تل لومړیتوب نه ورکاوه. ما ته به د ډرامو جامې، میک اپونه او سنگارونه بے معنی شان ښکارېدل. ما به ګڼل چې د ډرامې لپاره تر ټولو اړین سیز د ډرامې متن دی، او ما به پر دې نظر ساتلو چې اداکاران دې مکالمې ښه یادې کړي او هغه سی باید وایي څنګه چې لازمه ده. په کوم ځای کې چې به اداکار نه کومه جمله هېره شوه یا به یې غلط ته وویله، ما به د پردې له شانه سر راښکاره کړ او په دومره تیزه به مې صحیح جمله وویله چې ټول تالار به واورېدله. بالکل، ما د متن او د ټکو ادایګۍ ته تر هر څه زیات اهمیت ورکولو، ځکه چې لفظونه د میک اپ او جامو محتاج نه وي. لفظونه له دې پرته هم خپل مفهوم نورو ته رسولی شي. په دې لړ کې یوه جالبه خاطره راته را یادېږي. موږ یوه ډرامه کوله چې نوم یې غرنی خلک، او موضوع یې دا وه چې د اوار قام تیر وخت مو پکې انځورولو. د تل په شان زه بیا هم اداکارانو ته د هغوی د مکالمو د وریادولو په دنده وم. کیسه داسې وه چې د ډرامې هیرو ایګازي له خپلو دښمنانو نه تښتي او غرونو ته پناه وړي، خو د شپې په توتم او چپه چپتیا کې د خپلې معشوقې سره د لیدو لپاره پټ پټ کلي ته ځي. محبوبا هڅه کوي چې هغه پوه کړي چې له کلي دې واپس لاړ شي، چې هسې نه د هغه د وینې تږې دښمنان د هغې کور ته راشي او وی وژني. خو ایګازي د هغې خبره نه مني. هغه د وزې له پوټکې جوړ جمپر خپلې محبوبې ته وراغوندي چې هغه له بارانه بچ شي، او بیا د خپلې مینې او هجران د اذیتونو ذکر په ډېر تفصیل سره کوي. په هغه ورځ پر سټیج د ایګازي رول ماګایف نومي اداکار ترسره کول. د محبت دغه سین خ په درس کې روانو چې د اداکار رښتینی میرمن سټیج ته راوخته او پر خپل خاوند را باندې کړل چې دا غي د سترګو په وړاندې د بل خزي سره څنګه د مینې کیسه کوله. ماګایف د دې لپاره چې حالات کنټرول کړي، هغه لمټونی ولو نګدي پر خپل وی لسټیج لری کړه. داغه خیال چې خزه به پوی کړي او به ته سټیج ته راوګرځي، خو خزي په جړه کې ویلی چې لدی ځای بنسي. د ډرامې نجلۍ د لږې شبې لپاره پر سټیج حیرانه ولاړه وه. ډرامه هم پر ځای پاتې وه او هغه نه پوهېده چې څه وکړي. زه په خپلو ساده جامو کې په خپل ځای کې ناستم. ما پتلون او شټ اغوستي وو، د کالر تګمې مې هم پرانستې وې. سلیپر مې په پښو ول. ما ته په هغه وخت کې ادا کېدونکې ټولې مکالمې په یاد یادې وې، خو په هغه لباس کې ما د اداکارۍ دنده پر مخ نه شو وړلې. خو زما په نظر تر ټولو اړین سیس خو د ډرامې متن و مکالمې وې، میک اپ او جامې نه وې. نو ځکه زه تقریبا په منډه سټیج ته لاړم او هغه ټولې مکالمې مې وویلې چې ماګایف باید په دغه وخت کې ویلې وای. زه نه پوهېږم د ډرامې نندارچیان په دې خوشحاله شول که نه. کېدای شي هغوی ته یوه سنجیده ډرامه اوس په یوې کامیډۍ ډرامې بدله شوې ښکاره شوې وي، خو زه پوره مطمئن هم ځکه چې د ډرامې متن او کیسه هغوی ته پوره رسېدلې وه. ما یوه مکالمه هم نه وه پرېښې او زما په خیال دا تر ټولو مهمه خبره وه. ما ته یاد شي په همداسې یو سفر کې د اوچتو غرونو په منځ کې آباد یو کلي ته تللی وم. دا کلی ګونیب نومیږي او ښه مشهور دی. تاسو خو نه پوهیږئ چې د دې شاعرانو خپلو کې سره ورورولي وي. ما اورېدلی و چې په ګونیب کلي کې هم یو شاعر اوسیږي، خو ما ورسره کله نه و لیدلی. زه د هغه لیدو ته ورغلم. هغه رانه هیله وکړه چې تر څو موږ په هغه کلي کې یو، زه دې د هغوی په کور کې پاتې شم. قربانو زما دومره خدمت وکړو چې زه بیخي وشرمېدم. ما نه غوښتل چې دا خلک دې زما سره دومره په عذاب شي او خپل ضمیر یو ډول ملامتولم. زه په ځانګړي ډول د شاعر د مور زحمتونو ډېر خفه کولم چې له ما سره ویستل. د رخصتېدو پر مهال زما ملګری شاعر د کوم کار لپاره وتلی و. زه یې مور ته ورغلم او هڅه مې کوله داسې مناسب ټکي پیدا کړم چې زړه یې خوشحاله شي. موږ دواړه په کوټه کې یوازې وو. زه پوهېدم چې یوې قافقازۍ مور ته تر دې د خوشحالۍ کومه بله خبره کېدای شي چې خلک یې د زوی ستاینه وکړي. حال دا چې د دغه شاعر ملګري په اړه زما نظر بل څه و. بیا هم ما په شرمېدو کې د نوموړي ستاینه شروع کړه. ما ورته وویل ستا زوی یو ترقي پسند شاعر دی او په عصري موضوعاتو ښه نظمونه لیکي. مور په خپان داس کې زما خبره کټ کو راته وویل کېدای شي هغه یو ترقي پسند شاعر وي، هغه صلاحیت نه لري. دا ممکنه ده چې د هغه په شاعرۍ کې به ټول عصري موضوعات شامل وي، خو زه یې چې کله هم لولم نو ماته خوب راځي. رسوله، ته لږ پام وکړه. کله چې زما زوی وړوکی و او خبرې یې زده کولې او زه یې په خبرو نه رسېدم، خو بیا به هم په اورېدو زه خوشحالېدم. اوس چې هغه نه یوازې دا چې خبرې کول زده کړې بلکې شعرونه هم لیکي، نو زه پرې هېڅ ډول خوښي نه احساسوم. تا به اورېدلی وي چې د ښځې عقل د هغې د کمیس په لمنه کې وي، تر څو چې هغه ناسته وي عقل یې محفوظه وي، خو چې ودرېږي نو عقل هم ترې لاندې وښویږي. زما د زوی هم دا حال دی. کله چې هغه د ډوډۍ په میز ناستی نو د سړو په شان ښې خبرې کوي او زه یې په شوق اورم، ورته غوږ دم. خو چې هغه پاسېږي د خپل لیکلو میز ته روان شي، ټولې ښکلې زړه وړونکې او اسانې خبرې ترې هېرې شي او یوازې یادونه یې پاتې کېږي. بیا هغه بدرنګې سپورې بې کیف او بې مزې خبرې کوي. د یوې مور د دغو خبرو په یادولو سره زه دعا کوم چې الله پاک دې ما کله هم له خپلو خبرو څخه نه محروموي. زه داسې لیکل غواړم وکم چې زما ټول شعرونه، زما دا کتاب یا چې څه هم لیکم، زما مور او زما خور پرې پوه شي او خوښې کړي. یوازې دا نه، بلکې زه دا هم غواړم چې زما د غرنۍ سیمې هر کس چې زما افکار لولي نو چې پرې پوهیږي او خوښوي. زه نه غواړم خلک ستړي یا بور کړم، بلکې زه خو پر هغوی خوشحالۍ ویشل غواړم. که زما ژبه خرابه شي، خپل تودوخې وبایلي، بې کیفه شي، یا که په لنډو ووایم که زه خپله مورنۍ ژبه خرابه کړم، نو دا به زما د ژوند تر ټولو خواشینونکي حادثه وي. نور بیا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.